مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سویږي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. اوریدونکو، په دې ساته خبرونه کې تاسو ته خبرونه ورسره د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. خو لومړی خبرونه، د مهمو خبرونو سره ټکي. د خیبر پښتونخوا په ډیرا اسماعیل خان کې د وسلوالو په برید کې څلور پاکستانی عسکر وژل شوي او یو لس نور ټپي شوي دي. د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلع کې د پولیو ناروغي مخنیوي لپاره د څاڅکو ورکولو څلور روزنی ځانګړی کمپاین پیل شوی دی. او د اسرایلو پوځ وایي د دوو سرتیرو د وژل کېدو په غبرګون کې پر غزا له هوایي بریدونو وروسته د غزې اوربند بیرته پیل شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. چارواکي وایي چې په ډیرا اسماعیل خان کې د اکتوبر پر شلمه د پاکستانی پوځ پر موټر په برید کې څلور سرتیري وژل شوي او یو لس ټپیان دي. د امنیتي ادارو چارواکي یو له رسنیو سره یا د خبرو اجازه نه لرلو له کبله د نومونو ښودلو په شرط مشال رډیو ته ویلي چې سهار 9 بجې د درابڼ تحصیل په کوټ للو کې د اس ان پی جی په نوم د ګیس کمپنۍ د ساتونکو پوځیانو پر موټر نامعلومو کسانو برید کړی. د دوی په وینا پر دې مهال نشته وسوه او پکې څلور سرتیري وژل شو او یو لس نور ټپیان شو. البته دا معلومه نه ده چې په نشته کې وسلوالو تمرګ جوړه اوښتې ده او کڅنګه. یو ځایي قبایلي مشر مولانا اسلام شیرانی په دې اړه مشال رډیو ته وویل
دا علاقه دا کوم ځای چې واقع شوی دی دا درابون تحصیل سره تعلق لري. دا نو کوډ ورته وایي څلور کسان د مدیشي شهیدان شوي دي او یوولس کسان زخمیان دي. موږ بار بار دا غوښتنه کړې ده چې حکومت د پسندیده باندې داسې ګامونه پورته کړي چې دا علاقې خلک هم په امن کې، دوی هم په امن کې.
د دې پیر زماري لا چا نه ده منلې. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو ناروغي مخنیوي ادارې چارواکي وایي د صوبې په جنوبي ضلعو کې د یادي ناروغي ضد څلور ورځنی ځانګړی کمپاین پیل کړی دی. د یادي ادارې صوبایي چارواکي وایي چې دا ګام یې ځکه پورته کړی دی چې د دوی په خبره په جنوبي ضلعو کې په دې وروستیو کې د پولیو ناروغي زیاته شوې ده. په جنوبي ضلعو کې د پولیو مخنیوي ادارې مشر الله نور نن مشال رډي ته وویل چې دا کمپاین به د اکتوبر له 6 تر 13 په اوز لوک تر سره کیږي. د پوینا دوی با هڅه کوي چې په دې ترڅ کې شاوخوا 12 لکه ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پولیو مخنیوي ادارې په وینا سش کال تر اوسه په پاکستان کې د پولیو یو کم ډیر ناروغان مندل سوي دي چې اتلس یا په خیبر پښتونخوا او په ځانګړي توګه جنوب ضلعو کې. د یادي ادارې د معلوماتو له مخې تیر کال په ټول ملک د پولیو وهلي شمیر سلور او یاو او په هغوی کې 22 د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په بلوچمیش تی پنجګور شهر کې نامعلوم وسلوالو د صوبې د اسمبلی د غړي او نېشنل ګوند یو مخکښ رحمت صالح بلوچ کشرور وژل دی. د نېشنل ګوند یو مشر سېنېټر جان محمد بولیدی مشال رډي ته ویلي چې ولید رحمت بلوچ د اکتوبر پر 19 نیټه ل خپل کور سره ولاړ وو چې پر موټر سایکل سپرو دوه نامعلوم وسلوالو په ډزو وواژه. د پنجګور مرستيال کمشنر عبدالکریم زرکون ځای خبريالانو ته ویلي چې دوی د پیشي پخلای کوي او زیاته کړي دا چې وسلوال تر پیشي وروسته تښتیدلی دي چې پولیسیا پلټون کې دي. هیڅ هم د دې پیشي ذمہواري نه ده منلي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب د پاکستان هغه تورونه بې ځایه بللي چې په وروستیو نښتو کې د هند لاسو. نوموړي د اکتوبر پر 19 ناوخته الجزیرې ټلویزیون ته په مرکه کې وویل چې حکومت یې له هند سره د اړیکو پراختیا غواړي، خو تر څنګ یې د خپلو ګټو او ګاونډیتوب په رڼا کې له پاکستان سره هم د ښو اړیکو په لټه کې دی. ملا محمد یعقوب ویل زموږ سیاست دا نه دی چې له یو هیواد د بل هیواد پر ضد استفاده وکړو. د پوینا له هند سره د یو خپلواک هیواد په توګه خپلې اړیکې ساتي. دا له غرسه دا چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تیر اونۍ د کابینې په ناسته کې تور پورې کړی و چې د افغانستان او پاکستان په وروستیو شخړو کې د هند لاسو. هند تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اسرایلو پوځ وایي چې د شل سرتیرو د وژل کېدو په غبرګون کې پر غزا له هوایي بریدونو وروسته اوربند بیرته پیل شوی دی. د روشیز خبري اجانس رپورت ورکړی دی چې د امریکا په منځګړیتوب نافذ شوی اوربند د اکتوبر په 19مه هغه مهال مات شو چې وسلوالو دوه اسرایلی سرتیری ووژل او بیا اسرایلو پر غزي هوایی بریدونه وکړل چې پکې شپږویشت فلسطینیان ووژل شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې ممکن د حماس وسلوالې ډلې مشران د اوربند په سرغړونه کې ښکیل نه وي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله بولي. د خبرونو پای تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوریدونکو که د خپرونې تر پایه راسره واست نو دا رپورټونه به واورئ. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د وسلوالو په برید کې څلور پاکستانی عسکر وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلع کې د پولیو ناروغي مخنیوي لپاره څلور ورځنی ځانګړی کمپاین پیل شوی دی.
چونکې جنوبی اضلاع کې دا وایرس ډېر زیات شوی دی او کیسونه هم وخت تر وخت را روان دي او په دې کې به مونږ کوشش کوو چې ټولو اضلاع کې ټولو ماشومانو ته مونږ ورسو.
د پاکستان وفاقي حکومت وایي د صوبو ترمنځ به د غنمو او اوړو پر وړلو راوړلو هیڅ بندیز نه وي. د اوړو یو سوداګر وایي
د روټۍ ریټ په واپس راپروزي ځکه چې ته یو شی ګران والي نو خامخا ګران به خرڅوي. دا 25000 روپۍ اخري بوره مار وړی په 6000 باندې نن هغه ریټ 12000 ریټ دی. نه
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولو تړل کېدو په ځانګړې توګه ناروغان ډېر متاثره کړي دي.
پاکستان امپریشن کړی او ډاکټران راته ویلي چې ته یو پنځلس ورځې پس به بیا راځي. د پنځلس ورځې مې چې پوره شو را روان شو ما به دلته دروازه بنده شوله نو بس اوس فلحال په تورخم کې پراته یو پله هم نشو تلل.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو موږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې په ډیر اسماعیل خان کې د اکتوبر پر 16مه د پاکستانی پوځ پر موټر د وسلوالو لخوا برید شوی دی او په دې برید کې څلور سرتیري وژل شوي او یوولس ټپیان دي. د امنیتي ادارو چارواکو د نومونه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیښه نن سهار 9 بجې په دربن کې شوی ده. ځایي خلکو هم د دې پیښې پخلی کړی دي. چا تر اوسه د دې پیښې ذمهواري نه ده منلې. اشتیاق مسید نور حال راکوي.
د ډیرا اسماعیل خان ضلع پولیسو او خفیه ادارې چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار د درابن سیمې کوټ لالو سیمه کښې ناپېژندلې وسلوالې د پوځ په ګاډي برید کړی دی او د ډزو بدلون کښې یې د پوځ څلور سرتېري وژلي او یولس نور یې پر هرجلې کړي دي. چارواکیو د نومونو نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار مال 9 بجې د تحصیل درابن سیمې کوټ لالو کښې د ګیس کمپنۍ ایس این جی پی ایل سره په بدرګه د پوځ سرتېرو یوه ګاډي بنې ناپېژندلې وسلوالې برید کړی دی او د ډزو بدلون په نتیجه کښې د پوځ څلور سرتېري وژل شوي او یولس ژوبل شوي دي. چارواکیو زیاته کړه چې وژل شوي او ژوبل سرتېري د ډیرا اسماعیل خان ضلع هسپتال ته منتقل کړي شوي دي او په سیمه کښې پوځ او پولیسو د لټون عملیات پیل کړی دی. د درازنده سیمې یو شر مولانا اسلام شیرانای په درابن سیمه کښې د پوځ په ګاډي د برید او په سیمه کښې د امن حالات په باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
دا علاقه دا کوم ځای کښې واقع شوی دی؟ دا درابن تحصیل سره تعلق لري. لالو کوټ ورته وایي. نو لالو کوټ کښې نن دا واقع شوی ده چې د ایس این جی بی ایل ګیس راځي زموږ د شیرانی او د درازنی علاقې نه. الحمدلله زموږ په علاقه کښې دا ډېر پرامن ده. پایپ کار اوس راغی. قوم هم موږ او د کمنی وال سره په یو پیج وو. دلته له بده مرغه نن دا واقع شوی ده. څلور کسان د ملیشي کښې شهیدان شوي دي او یوولس کسان زخمیان دي. زموږ تاسې کوم اطلاعات میلاو دي؟ موږ بار بار دا غوښتنه کړې ده چې حکومت د پسندیده باندې داسې ګامونه پورته کړي چې دا علاقې خلک هم په امن کښې دوی هم په امن کښې ډېر تاوان او دغسې دوی ته وردي. دا کوم بریدونه کج خو پر دوی کج خو ورسره عام ولس هم په تکلیف کښې هم دی او هغه اثرات یې پر هغو باندې هم راځي، تاوان هم ورته راځي. حکومت دا خو موږ بار بار دا غوښتنه کړې ده چې تاسې څرنګه ذمه واري دی د امن د ساتلو، هغه نه هم نه خپل امن د علاقې د ملک وساتئ.
په ډیره اسماعیل خان درابن سیمه کښې د پوځ په ګاډي د برید ذمه وریل یا تر دا وخت پورې چا هم منلی نه دو او نه د پاکستان پوځ له طرفه د درابن سیمې وسلاولې برید کښې د پوځ وژل شوي او پرارژلی شوي سرتیرو په باره کښې لیا څه ویلي شوي دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په خیبر پښتونخوا کې د پولیو ناروغي مخنیوي ادارې چارواکي وایي چې د صوبې په جنوبي ضلعو کې په دې وروستیو کې دا ناروغي زیاته شوې ده. د همدې لپاره یې د ځانګړي کمپاین تابع کړې ده. دوی وایي چې د څاڅکو ورکولو دا کمپاین له نن څخه پیل شوی او څلور ورځې به دوام لري. د یادې ادارې چارواکو مشال رډي ته ویلي چې دوی هدف لري چې شاوخوا 12,00,000 ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړي. عمر وزیر نور حال راکوي.
د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې نن د اکتوبر 16 نه خیبر پښتونخوا جنوبي ضلعو کې یې د ګوزن ناروغۍ ضد څلور ورځنۍ ځانګړی مهم پیل کړی، چرته چې د دوی په وینا د یادې ناروغۍ ګڼ کیسونه مخې ته راغلي. د خیبر پښتونخوا جنوبي ضلعو پولیو پروګرام کوارډینیټر الانور مشال ریډیو ته وویل چې دغه مهم مقصد جنوبي ضلعو کې د پولیو ناروغۍ زیات خور شوی وایرس مخنیوی دی. دوی وایي چې اووه ضلعو کې ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکو دغه مهم ضروري دی چې 12,00,000 د 15 کلونو نه کم عمره ماشومانو ته به پولیو څاڅکي ورکوي. دوی وویل چې دغلته د یادې ناروغۍ زیات کیسونه مخې ته راغلي، میندې پلاران باید له پولیو مهم ټیمونو سره کومک وکړي او خپل ماشومان د دې ناروغۍ وژغوري.
12,00,000 ماشومان چې کم دي کنه دا زموږ ټارګیټ دی، دته به موږ د پولیو څاڅکي ورکوو. چونکې جنوبي اضلاع کې دا وایرس ډېر زیات شوی دی او کیسونه هم وخت په وخت را روان دي، نو د دې سره د جنوبي اضلاع چې کم کمپین دی دا ډېر د مهم وړ دی او په دې کې به موږ کوشش کوو چې ټولو اضلاع کې ټولو ماشومانو ته موږ ورسو. چونکې دا ناروغي داسې ده چې علاده نه وه کې که څوک ناروغ شي نو دا د ټول عمر دپاره معذوره کېدلی شي. نو زما به د والدین نه او د سیول سوسایټي نه او د ټولو معاشرین نه به زموږ دا ریکوست وي چې دوی ته په دې کې د موږ سره مرسته وکړي او څومره هم ماشومان چې کم دي چې کم پولیو ټارګیټ کې دي چې کم د پولیو ټیمان دي هغو ته را وباسي او پولیو د ورته ورکړي چې په جنوبي اضلاع کې د دغې بیمارۍ مخنیوی وشي.
د پولیو مخنیوي پروګرام او صحت محکمې چارواکو په وینا روان کال پاکستان کې د پولیو ناروغۍ ټول 9 کیسونه شوي چې 8 یوازې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې شوي. تیر 2024 کال کې بیا ټول پاکستان کې د یادې ناروغۍ 4 کیسونه شوي ول چې 22 خیبر پښتونخوا کې شوي وو. د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي او څېړونکي پاکستان ځانګړي ډول خیبر پښتونخوا کې د ګوزن ناروغۍ زیاتېدو وجه د پولیو څاڅکو څخه انکاریان د څاڅکو په اړه غلطه پروپیګنډا او نور وجوهات ښایي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازنی هیوادونه دي چې پکې لا هم د پولیو وایرس موجود دی او نور هیوادونو اوس دغه ناروغۍ وایرس ختم کړی. د پولیو مخنیوي لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار عائشه رضا فاروق د اکتوبر پر 9 رسنیو سره خبرو کې ویلي ول چې هغه ماشومان چې له واکسینه پاتې شوي ول د 2024 کال اکتوبر میاشت کې یې شمیر له 1,000,000 څخه ډیر وو چې د 2025 کال د مئی په میاشت کې یې دغه شمیر 8,10,000 ته راټیټ شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
مشال ریډیو ته غوښیست. د پاکستان مرکزی حکومت د غنمو د 2015 او 2016 کال لپاره پالیسی یا تګلارې اعلان کړې ده. د دې تګلارې لمخې به د ثبوت منځ د غنمو پر وړلو راوړلو هیڅ بندیز نه لګیږي. دا په داسې حال کې ده چې په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا د خپل استعمال غنم له پنجاب څخه ترلاسه کوي او هلته وخت نا وخته ورباندې د پنجاب د حکومت لخوا بندیز ولګول سي چې له کبله په خیبر پښتونخوا کې ډېرې ستونزې رامنځته سي. د خیبر پښتونخوا د اوړو او غنمو سوداګرو د یګام هر کله کړی دی. نور تفصیل د شبیر جان په ریپورت کې.
د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پانه تر مخه دغه شوی غونډه کې د پنجاب، سند، بلوچستان او گلګت بلتستان اعلی وزیرانو غډون کړي. ولې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر خپل خنوخ ولې استاد پکې موجود وو. دغه اعلی پای غونډه ته وزیر اعظم شهباز شریف ویل چې د نوې پالیسۍ تر مخه به د سبو ترمنس په خاصه توګه د پنجاب لخوا د غنمو په لیک ډول هیڅ بندیز نه لګي. دا په داسې حال کې چې د پنجاب حکومت لخوا دا وخت د غنمو اوړو نور سبو ته په لیک ډول بندیز دی. پنجاب هر کال خپل ضرورت نه سیوا غنم پیدا کوي او خیبر پښتونخوا زیاتره خپل ضرورت د پنجاب نه پوره کوي. دا چې خیبر پښتونخوا کې چې دغه بندیز له وجې د اوړو او ډوډۍ نرخونه سیوا شوي دي، د اوړو د ملیونو مالکان سوای د دوی صوبایي مشر حاجی اقبال مشال لیډو ته وایي
حکومت یو ریټ مقرر کو، هغه خو ریټ نو ورکړي، زمیدارم خراب شوی، غریبانان پکې تباو برباد شو او امید دي چې د سره به زمونږ د صوبو حالات هم خوي او پندغه به لکه دانه چیره پابندي وي. نو دا خکارو شو او د صوبو ادا وکړو چې آئنده پسل با مکمل اوپن ویکار په یو صوبې نه بلې صوبې ته پابندي به بالکل نه.
دا وخت یو نیم سل ګرام د غنمو ډوډۍ نرخ په بازار کې 40 روپۍ نه 150 روپۍ ته رسیدل دي. د نن بیان د سازمان مشر منصور علي خان وای چې که اوړو او غنم د پنجاب نه واپس ترشل شروع شو نو نرخونه به ارومرو ته ډوډۍ راټیټ شي.
دا یو ښه اقدام دی. د سبا پریډ کې خو برابر کمی راشي ان شاء الله. بل زموږ په صوبو دومره غنم پیدا کوی نشي چې
پنجاب نه غنم او یا اوړو را شروع شي. دی وای اوس هم د دوی په سونو گاڑی هلته ولاړ دی او نه را پریک دی. دادونه چې هر کال پنجاب حکومت لخوا نور صوبو د غنمو او اوړو په لیک ډول بندیز ولګوي خو بیا د رکړي شي. پنجاب حکومت وای دوی خپل ضرورت پوره کول لپاره او نرخونه قابو کې ساتلو لپاره داسې کوي نه چې بندیز په مستقله توګه لګوي. د موجوده بندیز په خلاف پنجاب حکومت دریز لري چې صوبه کې سیلاب وروسته د غنمو او اوړو نرخونه د سیوا کېدو له وجې دوی څه وخت لپاره د صوبې نه د غنمو او د اوړو په لیک ډول بندیز لګولی دی. دا و خیبر پښتونخوا کې د 40 کلو اوړو تروړی یا بورې نرخ د شوخه 200 روپو نه 3000 روپو ته رسیدلی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبرونه کې
افغانستان او پاکستان د پښتون مشت سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
ما مشال ریډیو ته غوږ استوریدونکو، د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې نن په صوبه کې د نامنیو او د وسلوالو ضد د روانو پوځي عملیاتو په اړه تود بحث ودی. ځینو غړو ویل چې د وسلوالو ضد عملیاتو کې ولسی وګړو ته ځاني او مالی زیانونه رسیدلي، خو وسلوال په بشپړه توګه له منځه نه دي وړل شوي. نور تفصیل یې له پېښور غلام غوث راکوي.
د اکتوبر په شلمه د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د باجوړ نه د صوبایي اسمبلی غړي اجمل خان په پوله د روان صورتحال په ذکر کولو سره د صوبې د اعلی وزیر سویل اپریدین غوښتنه وکړه چې هغه دې په دې کې خپل کردار ولوبوي.
د پښتنو آواز ته د اهمیت ورکړی شي او دې اسمبلی ته د اهمیت ورکړی شي او سیم سوهیل خان اپریدی په دې کې اهم کردار ادا کولای شي. خیبر د منګ د قبایلو مرکز دی، د پاکستان او افغانستان د ملاوېدو لاره ده او دا د سوهیل خان اپریدی آبایي علاقه ده. خان صاحب دا فیصله په سوچ او سمجھ باندې کړی ده او د څه د پاره یې کړی ده. په دې کې سی ایم صاحب کردار ادا کولای شي او سی ایم صاحب ته د اهمیت ورکړی شي او د ده خبره دې واورېدل شي.
اجمل خان زیاته کړه چې سوهیل اپریدی له دې د عمران خان سره په جیل کې د ملاقات زمينه برابره کړی شي چې هغه پر روانو حالاتو د خپل ګوند رهبر سره ملاقات وکړي.
د دې صوبې چیف اگزیکټیو هغه د خپل لیډر ملاقات ته ځو وخت اجازه نه ورکړي کیږي. دا زموږ په ټولې صوبې تضحیک دی او دا ډېره د شرم خبره ده. سی ایم صاحب ته اجازه ورکړی شي چې د خپل لیډر سره میدان شي او د دې صوبې په حالاتو باندې دا څه چې تیر شو څه را روان دي په هغې باندې هغه پخپله باندې خبر.
د باجوړ نه د صوبایي اسمبلی غړي محمد نیسارباز د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د باجوړ په ځینو سیمو کې په دې وروستیو کې پوځي عملیات ترسره شوي دي، خو په هغه عملیاتو کې د وسلوالو په ځای ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اړولې شوې ده.
په سوشل میډیا باندې خبر پرلې بیا پرشن روانو په مانس مانس کې پولیسي جرګې روانې وي او په دوه میاشتو او دوه شپو دې پرشن کې چې کما کاروای شوی دا ما کاروای به تاسو ته ویم چې جار د سویلین د ګناه شای د شین چې پاتې ماشومان شامل زنانه شپنګری پکې شامل دي او اتیش ماشومان او زنانه شپنګری دا ځمړل شوی خو چې د کوم ترخګرو خلاف په پرشن روان دا هغه ترخګرو له خطر تللی شو.
د اسمبلی غونډې ته په وینا کې حکومتي غړي لیاقت علي خان په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا د نوي اعلی وزیر سوهیل اپریدی د نومولو وروسته په پېښور کې د ډي جي آی ایس پی آر په خبري کانفرنس نیوکې وکړې او د اسمبلی غونډې ته په وینا کې زیاته کړه.
دا هم ویل چې دا ایس پی آر زموږ چې کم جنرال صاحب دی دا صرف دا کار نه دی چې هغه راشي دلته سیاسي تقریرونه وکړي. پکار دا وا چې هغه دلته راغلی وي او که د سړې خبرې کې نه وي خو دلته د دې صوبې حکمران د دې صوبې وزیرالا سویل اپریدی صاحب جوړ شوی دی او دا هغه ته مبارکي ورکړي وي ویلي وي چې ستاسو نه هیله لرم موږ به ټول په شریکه باندې دا صوبه چلو. د دې صوبې کم مسلې چې دي دا به تاسو په سیاسي توګه موږ به په بارډر او نور چې کم انتظامي خلک دي هغه ټول به په شریکه باندې دا صوبه چلو.
د امن او امان په اړه د روان دی بحث پر مهال د حزبي اختلاف مشر عباد الله خان او د صوبې اعلی وزیر سوهیل اپریدی هم موجود وو او ټاکل شوی ده چې د بحث په پای کې به دوی هم د اسمبلی غونډې ته وینا کوي، خو د دې راپور د جوړولو پوري هغوی د اسمبلی غونډې ته وینا نه وکړي. خو له دې وړاندې د صوبې اعلی وزیر سوهیل اپریدی د اکتوبر په 15مه هم د امن او امان په مسله په خیبر کې د یو ګرین قبایلی جرګې د رابللو اعلان هم کړی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
مشال ریډیو ته غوښتل اوریدونکو د جنوبي وزیرستان د وانې د روختون چارواکي وایي چې کارکونکو له تیر لس میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړې چې په وجه د دوی په وینا د عمله له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. او د وانې هسپتال ایم ایس د اکتوبر پر شلم مشال رډي ته ویل چې د هسپتال عملی ته لس میاشتو تنخواګانې نه دي ورکول شوي چې په وجه یې هسپتال له مشکلاتو سره مخ شوی دی. خو د جنوبي وزیرستان څخه د قومي اسمبلی استازي زبیر وزیر مشال رډي ته ویل چې د وانه هسپتال عملی تنخواګانو په باره کې د صوبایي حکومت سره پرابطه کې دی. اشتیاق مسید نور حال راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع وانا اسپتال مشر مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت یې د اسپتال عملې ته د لس میاشتې تنخواګونې نه دي ورکړې چې په وجه یې عمله د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د وانا اسپتال ایم ایس ډاکټر جان محمد په دغه براکشې ویایي
ہاسپٹل والا مسالہ دا چیدہ ہسپتال آؤٹ سورس تے انڈر پی 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 ارینجمنٹ دے تا کوارٹرلی فنڈ ملا وی جی اس مسالہ دا شوی چ تقریباً دے تری کوارٹر نا ایو میش دے بڑا یعنی جنوری 25 نا مرس تا فنڈ نہیں ملا شوی مرس اگے دارا چیدہ ہسپتال چلے پرائیویٹ چلے لس میش نا فنڈ نہیں ملا شوی اگے دے وجہ نا تنخواہ گانے کے مسئلہ دوائیاں تو مسئلہ مینٹیننس فنڈ نشتا دے پیٹرول اوپر پیسی نشتا نو ہسپتال دے مشکلات کی راگیر دے اور دا سٹاف دم کے اور کی چمو ہڑتال کو اس خبر
ڈاکٹر جان محمد دا ہم وی آئی چکا دے اکتوبر پراؤنا میاشک صوبائی حکومت دے اسپتال فنڈ ویر نکڑی بیا وہ اسپتال بند کاولے بنے با مجبور وی
مونگ سر آواسی دو نیم سوا تقریباً سٹاف ہے یو دا گورنمنٹ سٹاف ہے یو دا مرس پل سٹاف ہے دا گورنمنٹ سٹاف تقریباً 107-108 ہے دیتا اگرچہ تنخواہ دا گورنمنٹ نے ملاوی کی ڈائریکٹ سولر آج دی افیکٹ نہیں خود دی تنخواہ بیا دا مرس دا فنڈ نہ ڈیڈکی گی یعنی اصولاً دا ٹولا تنخواہ دا مرس نہ کٹی پچھے مرس نہ نکم ڈیپینڈنٹ ڈائریکٹ سٹاف ہے اوی خو ڈائریکٹلی افیکٹڈ دی نو مرس تا چھے فنڈ ریلیز کی بیا دی تنخواہ ورکی چھے فنڈ نہیں ریلیز شوئے بیا تنخواہ نسے ورکولا اتر اس پورے دا اسپتال ساتھ یا وہ رض بننا سو دا 1 جنوری 2025 نا دا فنڈ نہیں ریلیز شوئے اور سٹاف مخینا دیر فیڈ اپ شوئے دیر پا مشکل ہم کا بکر ہے امونگولا دا امید و اسرا ورکر گیا چیزا خیر سرا دی مخ کی افتا کی یعنی دا اکتوبر ماخت میں دونا مخ کی مخ کی مونگ تو امید ہے چھے فنڈ ریلیز کی کاروئی پر روانا گا اللہ
مشال ریڈیو چې د وڼا اسپتال فنڈ په باراک شه د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر سره تماس ونیولی اغوی په ځواب کې شه وویل دیوانا اسپتال مشر ڈاکٹر جان محمد مشال ریڈیو تا دا ہم اویل چکا دے اکتوبر راونے میاش تراخیرہ پر صوبائی حکومت دے اسپتال فنڈ ویر نکڑی بیا وہ یہ دے اسپتال عملہ پہ احتجاج لوس پورے قولے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړې اوره
ما مشال ریډیو ته غوښتل په پښتونخوا کې د مازګر شپږنی بجې سوې د خبرونو لنډې سم پام راړو. چارواکي وایي چې په ډېر اسمل خان کې د اکتوبر پر شلمه د پاکستاني فوج پر موټر په برید کې څلور سرتیري وژل شوي او یوولس ټپیان دي. د امنیتي ادارو چارواکو د نومونو خبرول په شرط د دې پخلی کړی دی. چا تر اوسه د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. په خبر پښتونخوا کې د پولیو ناروغي مخنیوي ادارې چارواکي وایي د صوبې په جنوبي ضلعو کې د یادي ناروغي ضد څلور ورځنی ځانګړی کمپاین پیل کړی دی. د یادي ادارې صوبایي چارواکي وایي چې په دې ترڅ کې به 200,000 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. د بلوچستان په بلوچمیشت ښار پنجګور کې نامعلوم وسلوالو د صوبې د اسمبلی د غړي او نېشنل ګوند د یو مخکښ رحمت صالح بلوچ کشر ور وژل دي. د نېشنل ګوند یو مشر سنټر جان محمد بولیدی مشال رډي تول چې ولید رحمت بلوچ د اکتوبر پر 19 وژل شوی دی. چا د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. په افغانستان کې د واکمنو طالبان د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب د پاکستان هغه تورونه بي ځای بللي چې په دې وروستیو نشته کې د هند لاسو. نوموړي د اکتوبر پر 19 ناوخته الجزیرې ټلویزیون ته په امریکا کې ویل چې حکومت یې له هند سره د اړیکو پراختیا غواړي، خو تر څنګ یې د خپل ګټو او ګاونډیتوب په رڼا کې له پاکستان سره هم د شو اړیکو په لټه کې دي. او د اسرایلو پاوز وای چې د دوو سرتیرو له وژلو او بیا پر غزه یا له هوایي بریدونو وروسته د غزي اوربند بیرته پیل شوی دی. د روچز خبری اژانس ریپورت ورکړی چې د امریکا په منځګړتوب دا نافذوي اوربند اکتوبر پر 19 هغه مهال ماسو چې وسلوالو دوه اسرایلی سرتیرو وژل او بیا اسرایلو پر غزي هوایي بریدونه وکړل چې یو شپږویشت فلسطینیان پکې ووژل شو. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست اوریدونکو، راځو هم د پاتې ریپورتونو پر لور. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریده، په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د دفاع وزیر د پاکستان هغه څرګندونې رد کړې دي چې ګواکې د هند د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو نښتو کې د هند لاس و. ملا محمد یعقوب د اکتوبر پر 19 الجزیرې ټلویزیون ته ویل چې دغه څرګندونې او بې ځایه دي. نوموړي ویل چې له هند سره د خپلواکۍ واد په توګه پراخي اړیکې غواړي، همدغسې له پاکستان سره د خپلو ګټو او ګاونډیتوب په رڼا کې اړیکې غواړي. صفي الله ستانکزی نور حال راکوي.
د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د پاکستان هغه تورونه بي ځای وبلل چې په وروستیو نښتو کې د هند لاس دی. مجاهد د یک شنبه ناوخته په یو مرکه کې الجزیرې ټلویزیون سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د دوی حکومت له هند سره د اړیکو پراختیا غواړي، خو تر څنګ یې د خپلو ګټو او ګاونډیتوب په رڼا کې له پاکستان سره هم د ښو اړیکو په لټه کې دی.
د یو تور او د یو بی اساس ادعا تر حد پورې ویلای شو.
زموږ سیاست دا نه ده چې یو هیواد د بل هیواد په ضد استفاده کړو. موږ له هند سره د یو خپلواک هیواد په توګه خپلې اړیکې ساتو، او د دغو اړیکو د لا پراختیا تر څنګ موږ له پاکستان سره هم د خپلو ګټو او ښه ګاونډیتوب په رڼا کې اړیکې ساتو. موږ د لانجو پر ځای د اړیکو د ښه والي په لټه کې یو، او دا ادعاوې ناسمې دي، حقیقت نه لري. دا تورونه غیر منطقي او په هیڅ ډول شرایطو کې د منلو نه دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف تیرونه د کابینې په ناسته کې وویل چې د افغانستان او پاکستان په وروستیو شخړو کې د هند پوره لاس دی. هغه وویل په کوم وخت چې د ده په خبره په پاکستان برید کېده، د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په هند کې وو، او هند د دغو ټولو مسایلو تر شاخ کېل دی. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف خبرې بې ځایه بللی وې، او ویلي وو چې پاکستان په خپله د ترهګرو ځاله ده. د پاکستان پوځي چارواکو هم په وروستیو ورځو کې په کراتو تور لګولی چې دوی د ډیورنډ په اوږدو کې د هند له ملاتړ برخمن وسلوالو ډلو چې دی فتنه الخوارج بللی او طالبانو پر ضد چې په دوی بریدونه کوي عملیات کړي دي. له الجزیرې سره په خبرو کې د طالبانو دفاع وزیر خبرداری ورکړ چې اجازه نه ورکوي څوک پر افغانستان برید وکړي، او که داسې وکړي نو دوی کلک ځواب ورکوي.
موږ پر پاکستان باندې یا د هغوی پر حریم باندې تجاوز نه دي کړی.
دا پاکستانیانو چې زموږ پر ضد جنگ پیل کړ او زموږ سیمې ورانې کړې، او موږ هم ورته ځواب ورکړ. ملا یعقوب مجاهد د قطر او ترکیه په منځګړیتوب د اوربان د هوکړې یادونه وکړه او د ځان له خوا یې د عملي کولو ژمنه وکړه. هغه ویل تمه ده په ترکیه کې د یادې هوکړې د عملي کولو او ورته د ژمن پاتې کېدو په اړه لا زیات بحث وشي. تېره اونۍ د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ په اوږدو کې وروسته تر هغه سختې نښتې وشوې چې د پاکستان پوځ په پلازمینه کابل کې هوایي بریدونه وکړل. د ډیورنډ په اوږدو کې د نښتو په مهال د دواړو خواوو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. تر څنګ یې د پاکستان د بمباریو په نتیجه کې لسګونو افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښتې چې تر ټولو وروستۍ بېلګه یې په پکتیکا کې د دریو کرکټرانو په شمول د یو شمېر افغان ملکیانو وژنه د یادولو ده.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو له کبله پولي تړل شوی دی. د پولو دې تړل کېدو که یو پلو تجارتي هلې ځلې اغېزمن کړي دي، بل پلو یې ناروغان او د سوداګریزو موټرو چلونکي هم ډېر متاثر کړي دي. دوی د پاکستان او افغانستان له حکومتونو غواړي چې په سمدستي توګه دغه لارې خلاصې کړي او د دوی مشکل حل کړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول هغه ناروغان چې غواړي پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي او سوداګر او د سوداګریزو موټرو چلوونکي له طالبانو پاکستاني حکومت نه غوښتنه کوي چې د دواړو لوریو ترمنځ سم دستي اوربند له هوکړې وروسته د لومړي ګام په توګه ټولې دروازې د هر ډول تک راتګ لپاره پرانیزي. دوی وایي له تیرو نږدې لسو ورځو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تک راتګ لپاره تړل شوي چې له امله یې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د کندوز ولایت یو اوسېدونکي چې ناروغ دی ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې د تورخم پولې ته نږدې د یو خپلوان په کور کې د کرښې بلې غاړې ته وختو او د دروازې د خلاصېدو په انتظار دی.
پاکستان کې اپریشن کړی او ډاکټران راته ویلي چې یو پنځلس ورځې پس به بیا راځي. په پنځلس ورځې مې چې پوره شو او را روان شوم، به دلته دروازه بنده شوله. بس اوس فلحال په تورخم کې پراته یو پلوم نشو تلل. تورخم کې مریضان پراته دي، چا ځایونه نشته، لرو لرو ځایونه راغلي دي او خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
بلخوا په سوداګریزو توکو بار د یو شمېر موټرو چلوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې کرښې ته نږدې له هر ډول اسانتیاو پرته د دروازې د خلاصېدو په تمه دي. موټر چلوونکي بصیر چې په غلام خان دروازه کې د لارې د خلاصون په تمه دی وایي
دا پنځه شپږ شپې کېږي هلته وړه علي ډوډۍ ځای لکه نسته، مطلب لغې لغې ځي ته پسې ځي، پنځه کیلومتره څلور کیلومتره او داسې ځای نسته، منځه ځای نسته، دغلته ډېره زیاته ستونزو سره مخ دي.
افغان سوداګر هم وایي چې د لارو د تړل کېدلو له امله دوی ته درانه مالي زیانونه اوښتي. د بشر خان په نوم یو افغان سوداګر چې له پاکستانه صادرات او واردات کوي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان سره چې کوم زمونږ فریش فروټو تازه میوي هغه ټول هم بیرته واپس شولې، څو جلال آباد ښار ته لاړې، څو لغمان ته، څو بیرته لاړې سټورونو ته چې کوم ځای زمون سر ساتخانی وی د مال ساتلو زینو او لګ نه دې ځانونو خو خاص کر دې ځان د افغانستان دیقان بزګر ته واوخته ولې چې د غزمون د سیزن ټیم دې زمون د تازه میوه سبزیانو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی چارواکي وایي د دروازو له تړلو لامل افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ مالی زیانونه اوختي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې ټولې دروازې لا هم تړلې دي خو د دواړو لور یو د سوداګرۍ خونو ترمنځ خبرې روانې دي.
هغه مالونه چې خرابېدل په دې اتو ورځو کې موږ هغه بیرته راوګرځول او بل اعلان کړل او تقریبا پنځه سوه شپږ سوه میلیونه افغانۍ افغانانو ته ضرر ورسېد. علاوه د دې نه نرخونه راښکته شو، انګور، بادرنګ، رومی، مڼې چې موږ لېږلې هغه ټول په بازار کې نرخ 50% راټیټ شو.
موړي نږدې پنځه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې اړه یې په کابل کې د پاکستان د سفارت له مسؤلینو سره کتلي او دواړه لوري د دروازې د خلاصېدو ملاتړ کوي، خو په خبره یې دا مسله د اقتصاد وزارتونو پورې اړه نه لري بلکې د امنیتي او سرحدي ادارو پورې اړه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډورن کرښې په اوږدو کې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د انګور اډې، غلام خان او خرلاسي په نوم ټولې لارې د اکتوبر په 11مه تر سختو نښتو وروسته وتړل شوې. خو له نږدې لس ورځو تاوتریخوالي وروسته پرون شنبه د اکتوبر 13مه په دوحه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په پایله کې چې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب ترسره شوې، د سمدستي اوربند هوکړه وشوه. د دواړو لوریو ترمنځ دا نښتې او تاوتریخوالي وروسته له هغې زیات شو چې د طالبانو دفاع وزارت پاکستان د افغانستان په هوایي حریم په نقص تورن کړ او ویل چې دغه هیواد په کابل او پکتیکا کې هوایي حمله کړي. له دې وروسته د اکتوبر په 11مه طالبانو اعلان وکړ چې د ډورن کرښې په اوږدو کې په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او هلمند ولایتونو کې پر پاکستاني ځواکونو پراخه انتقامي بریدونه کړي. په دې نښتو کې چې په وخبي ډول یې څو ورځې دوام وکړو، دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شول. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم او سپین بولدک هره ورځ سلګونه کسان په ځانګړي ډول ناروغان، افغان کډوال او سوداګریز موټر تک راتګ کوي. د یادونې وړ ده چې د دواړو لورو ترمنځ له دې وړاندې هم د بېلابېلو دلایلو په ځانګړي ډول په کرښه د نښتو له امله لارې تړل شوي چې له امله یې مسافرو او سوداګرو ته ستونزې پېښې شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست اوریدونکو د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې له دې وروسته به هیڅ ډول اسناد لرونکو افغان کډوالو ته په خپل خاوره کې اجازه ورنکړي. دوی ویلي دي چې افغان کډوال به افغانستان ته ستنوي. دا په داسې حال کې داسې تیر کال له نومبر راهیسې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د طالبان حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو په ترنګلې دو سره پاکستان یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د استوګنې موده تر هیڅ ډول شرایطو لاندې نه غځوي او ټول هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري له دغه هیواده به وایستل شي. په دې اړه د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د دغه دفتر په ویب پاڼه خپره شوی ویل شوی چې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد د لوړ پوړو چارواکو په یوه غونډه کې راپور ورکړل شوی چې د اکتوبر تر 14 نیټې ټولټال 1,000,000 او 1,592 افغان وګړي له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي او یوازې هغو افغانانو ته چې د پاکستان معتبره ویزه لري د استوګنې اجازه ورکول کیږي. خو مخکې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له جولای میاشتې راهیسې د بیا بیا غوښتنو سره سره نه دي توانېدلي چې ویزه ترلاسه کړي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې یو شمېر پاکستاني چارواکو په یادې غونډه کې ویلي د هغو افغانانو پټول چې په غیر قانوني ډول په پاکستان کې ژوند کوي یا د هغوی لپاره په میلمستونونو کې د اوسېدو د زمینې برابرول جرم ګڼل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې نورو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري وایي د هوټلونو او میلمستونونو مالکانو ته خبرداری ورکړل شوی چې بیا اسناد افغان کډوال وباسي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې جرمني ته د تګ په تمه دی وینو غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
ډیرو هوټلونو او میلمستونونو ته خبرداری ورکړل شوی چې که افغانان پټ کړی یا د شتون په اړه یې موږ ته راپور رانکړئ د هغوی د پېژندنې او نیولې په صورت کې به له تاسو سره قانوني چلند وشي. موږ نه ښار ته ځو او نه بازار ته، یوازې په همدې هوټل کې
راکیدو.
پټک کې یو بل افغان کډواله چې دا هم نه غواړي نوم یې واخیستل شي او یو بل روپۍ هیواد ته د تګ په تمه ده ازادي راډیو ته وویل.
وخت کې ما آمدیم، ما با ویزه قانونی آمدیم.
کله چې راغلو د قانوني ویزه له لارې راغلو خو ویزه مو ختمه شوه. د کور څښتن مو ایستلو او اوس په میدان پاتې یو. رواني حالت مو هیڅ ښه نه دی او ویریږو چې نن یا سبا به مو پولیس ونیسي او بیرته به مو افغانستان ته وشړي. دغه افغان کډوال له کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د پاکستان اوسنی وضعیت ته په کتو د دوی د کیسونو د څېړنې او انتقال بهیر چټک کړي. دغه افغان کډوال له کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د پاکستان اوسنی وضعیت ته په کتو د دوی د کیسونو د څېړنې او انتقال بهیر چټک کړي. له دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي طلال چودري په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې هر شخص یا بنسټ چې بې اسناد افغان کډوالو ته کور، دکان یا کار ورکړي د نویو قوانینو له مخې مجرم ګڼل کیږي. له دې اعلان وروسته ډیرو افغان کورنیو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د کورونو خاوندانو له لورې له ګواښونو او فشارونو سره مخ دي او ورته ویل شوي چې باید ژر کورونه خالي کړي. د پاکستان حکومت داسې مهال د کډوالو په وړاندې خپل دریځ سخت کړی چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر نښتو وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د اکتوبر په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو په افغانستان کې وضعیت بدل شوی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسیږي. ډیری دغه افغانان له 2021 کال وروسته کله چې د افغانستان جمهوري نظام ړنګ او طالبان بیا ځلې په دغه هیواد واکمن شول د امنیتي ګواښونو، د نجونو په زده کړو د بندیز، اقتصادي ستونزو او نورو هیوادونو تګ لپاره پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. خو هلته د ویزې د نه تمدید له امله د جبري ایستلو له ګواښ سره مخ دي.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
تاسو موږ غواړو مشال ریډیو څخه ورې د جنوبي وزیرستان د کوزي ضلع خلک وایي چې په سیمه کې د منشیاتو کاروبار زیات شوی او د ځوانانو په نشو رشدي کېدل زیات شوی دي. دوی زیاته کړې چې پولیس د منشیاتو کاروبار کوونکو خلاف سم اقدامات نه کوي خو پولیس بیا دا تور ردوي. تفصیل په دې رپورت کې اورو چې اشتیاق مسیدي وړاندې کوي.
سویلی وزیرستان لوور ضلع اسی دن کی ویائی چدیسی میں گان شمیر زوانون یہ پائی سونور نشے وختا شوی دی او دی ضلع پولیس او چارواکی یہ د منشیات کاروبار کوین کیو په خلاف س گامونا نپورتا کوی په داغا براکشے دی اعظم ورسک سیمے یو اسی دن کای ویائی
یو خبریال نورالی وزیر خبریں ہم وروئی
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي په سیمه کښې د منشیات کاروبار کوونکي په خلاف ګامونه اخیستلې غوښتنې په باره کښې د وانا سیټي تڼې اس ایچ او عالمګیر ماسید سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل
چې موږ په دې منشیات په حواله سره مختلف ایف آی آر درج کړي دي، په دشي مختلف خلک موږ نیولي دي، هغه چا کې سینا انډر ټرایل دي او څوک جیل ته پکې تللي دي، څوک سزا شوي دي. لوور وزیرستان پولیس طرف میجوان ته دا پیغام ورکوي چې د سرا د منشیات فروش یا داسې د علاقې ناسور چې هغه د علاقې په دې لیول باندې حالات خرابوي، د میج نوی نسل د دېش یادی جوړوي، دا د فورن پولیس ته رپورټ کوي. لوور وزیرستان پولیسو په دې باندې بر وخت
په سویلی وزیرستان لوور ضلع کښې د منشیات کاروبار زیاتېدلې په باره کښې د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر ویایي د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې په ضلع کښې د منشیات کاروبار کوونکي په خلاف د زرګ بیړواندي اقدامات وکړي. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
په خیبر پښتونخوا کې د نورو کاروبارونو ترڅنګ انجونه او ښځې آنلاین کاروبارونه هم کوي. د آنلاین کاروبار کوونکو میرمنو مشال ریډیو ته ویلي چې د خپلو تجارتونو د پرمخ وړلو لپاره جدید طریقې کاروي. دوی وایي چې د خپلو سامانونو د خرڅلاو لپاره د سوشل میډیا استعمال کوي. زموږ همکاري ملیحې امیرزادی په پېښور کې د کاروبار کوونکو میرمنو سره خبرې کړې دي او تفصیلي رپورټ یې اورو چې د آنلاین کاروبار کوونکي یوې انجلۍ تابندۍ په غږ پیلېږي.
میں اپنا ہوم بیسڈ آن لائن بزنس کرتی ہوں رسم و رواج کے نام سے، اور میں ویڈنگ کے حوالے سے ہینڈ میڈ ایکسیسریز بناتی ہوں، جیسے مہندی کے تھال ہو گئے، ڈیکوریشن ہو گئی، پیکنگز ہو گئی.
دادا پیخور تابندہ فروختہ چوائی لکورا خپل آن لائن کاروبار کوي او د ودونو او خادو لپاره د کورونو د سنگار شیان جوړوي. تابندہ د خیبر پختونخوا یو له هغو انجنونو دا چې په ډیجیټل او جدید دور کې خپل آن لائن کاروبار پر مخ وړي. هغه وایي د خپل کاروبار مخ ته وړلو لپاره سوشل میډیا تر ټولو غوره لار ده. هغې مشال ریډیو ته وویل د ټولنیزو رابطو پاڼو او اپلیکیشنونو د دې تجارت ته ډیره ګټه رسولې ده.
تر ټولو بهتره طریقه د سوشل میډیا مارکیټینګ یا مشهورتیا ده. په هغې کې فیسبوک، انسټاګرام او واټس اپ شامل دي. د دې علاوه زما د شیانو خریداران نورو خلکو ته هم زما د کار په اړه وایي، او چې کوم زما د پیژندګلو کسان وي هغې هم ما یادوي، نو داسې خلک زما پاڼې ته راځي او سامان آرډر کوي. نو داسې سوشل میډیا زما لپاره ډیره ضروري لاره ده.
په خیبر پښتونخوا کې خزه بیلابل آنلاین تجارتونه کوي. په دې کې کورنی جوړ خواړه او کیکونه د آنلاین خرڅولو، د ودونو او تقریبونو د انتظام کار، د کپړو او کالو خرڅولو ترڅنګ نور یو شمیر شیان هم شامل دي. په پاکستان کې تجارتونه باید د بیلابلو اړوندو ادارو لکه سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن، فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف بی آر او رجسٹرار سره رجسٹر شي. د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د 2023 کال په سپتمبر کې د آنلاین بزنس پورټل سہولت پیل کړ. د دې پورټل جوړولو مقصد په تجارت کې د اسانتیا او لپاره ټول سہولتونه په یو آنلاین پورټل کې راغونډول وو، یعنی د تجارت رجسټریشن، نورو اړوندو ادارو سره رابطه او ټیکسونه ټول تر یو چتر لاندې کېدی شي. په پیښور کې د توفو، ډالیو، ودونو او پاټیانو لپاره د سامانونو جوړونکو کائنات توفیل مشال ریډیو ته وویل، پروانو حالاتو کې ګرانه کاروبارونه ډیر متاثر کړي دي، خو دا د مارکیټینګ یا مشهورتیا په جدیدو طریقو خلکو ته د رسیدو کوشش کوي چې پکې د ولاګرانو، ټیک ټاکرانو او یوټیوبرانو په وسیله د خلکو ته رسیږي.
زموږ فل حال راستري دي به چې دا ماډرن مارکیټینګ کوم لایک څنګه کوم چې مایکرو انفلوئنسرز دي کنه لایک بلاګرز یا دا سیس فیمس ټیک ټاکرز یا فیمس یوټیوبرز نو هغه یې د خپل بزنس د آیډی دا یا خپل بزنس طرف نه کوم شي زنه جوړوم هغه سیمپلز لیکم نو هغه یې هغه ریویو کوي په خپل پیجونو باندې نو هغه طریقې سره خپل نیو اډینس اټریکټ کوم کوم شي زنه جوړوم نو هغه بس هغه ټایم سره زه پوسټ کوم یا تر خلک دا پیجونو ته دي شي زنه تعالی راز چې هغه یو ګوري چې خلک لکه جوړولو طریقې هم کوي کنه زه ورکی ور سره ټریننګ هم ورکوم اور لکه کله نه کله دا سی یو ګړو کې شي چې دې جوړولو طریقې هم وکړي.
خو تا بنده فاروق مشال ریډیو 12 په آنلاین کاروبار کې ډېرې ستونزې هم لري چې اکثره ورته شیان ډېر ګران تمامېږي، خو د ګاهک ته خوشاله او خپل کاروبار جاری ساتلو لپاره ګټه ډېره کمه کوي.
لوګ یې سمجھتے ہیں کہ شاید اگر آن لائن بزنس کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے.
خلق فکر کوي چې آن لائن کاروبار ډېر آسان دی، زمونږ نه ډېره پیسې اخلي او خپل خرچې دومره نه راسي. خو آن لائن کاروبار کې مونږ ته ډېری مسئلې دي. زه چې کوم کار کوم باید د خریدار د خوښي سره سم سامان جوړ کړم چې دوا یا درې ورځې ور باندې راسي. له سهاره تر شپې بازار ته تک غواړي، د ګاک د خوښي سامان کتل غواړي چې ډېر ګران کار دی. نن سبا خو ډېره ګراني هم ده، کله کله زه منافع ډېره کمه ساتم د دې لپاره چې د ګاک د خوښي سامانم جوړ شي او زما کاروبارم ختم نشي.
په خیبر پختونخوا کې د نوو کاروبار کوونکو د مرستې او لارښوونې لپاره د صوبې د انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د درشل په نوم یوه پروژه کار کوي. دغه اداره جینکو او الکانو ته د کاروبار ډیجیټل او تکنیکی طریقې ورخای او مالی مرستې هم کوي. د پروژې مشر زاهد نواز مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ شاوخوا 5.5 کاله مخکې د درشل پروژه پیل کړه چې تر اوسه ډیرو ځوانانو ته د کار روزګار موقع ورکړي دي او هغوی خپل آنلاین کاروبارونه هم چلوي.
تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې روزګار ترلاسه کول ډېر ګران دي. نو په خیبر پختونخوا کې د ترک انصاف پخوانی حکومت یو نوښت پیل کړ چې په لوی شمېر کې خلکو ته د روزګارونو ورکولو پر ځای ولې نه داسې یو پلیټ فارم جوړ کړو چې پکې خلک تجارتونه روان کړي او نورو ته نوکری ورکړي. په دې کې موږ د یو چت لاندې د دوی مالی مرسته کوو، تربیت ورته ورکوو چې تجارت څه ته وایي، آیډیا یې څنګه عملی شي. نو دا هر څه ورته د یو پلیټ فارم لاندې ملاویږي.
زاهد نواز ویل د دوی د درشل پروژې لاندې 109 کاروبارونه پیل شوي دي چې هر یو کاروبار سلور غړي لري. په دې کې 155 چینکو او 550 ولکانو د کاروبار موقع موندلې دي. نوموړي ویل د صوبې آی ټی بورډ د جی آی ایس یا جینډر انکلوسیو سپیس په نوم یو پروژه پیل کړه چې یوازې د ښځو کاروبار کوونکو لپاره جوړه شوه. نو جینکې او ښځې له داسې فرصتونو ګټه حاصلولی شي. تابند او کائنات مشال ریډیو 12 چې کڅوک سرمایه اولری او په سمه طریقه آنلاین کاروبارو چلول شي نو پکې لکونه روپې ګټل شي.
مشال ریډیو ته غوړی استوردونکو شاعر، لیکوال، ادیب او د ډرامو لیکوال سید خالق داد امید او پاتسوی دی. هغه د اکتوبر پر 13 د ملکند ضلع د پلی په باز دره کلی کې خبر ته سپارل شوی دی. نمړی د نصر افسانی لیکلو ترڅنګ ټلویزیون او رادیو کې د اداکار په توګه هم کار کړی وو او یو شمیر کتابونه هم لیکلي دي. د مشال ریډیو خبریالی اسما ګل د سید خالق داد امید ژوند ته کتنه کړې ده.
شاعر، ادیب، د ټلویزیون، رادیو او سټیج فنکار سید خالق داد امید د اتاتیا کلونو عمر کې د اکتوبر په 13 د اوږدې ناروغۍ له امله ساور کړی. نوموړی په 1983 کال کې په ملکن سیمه کې زیږېدلی او په 1953 کال کې لسم جماعت پاس کړی. روستای پکال نور لسوا درش پیته کی لا پیخبر پوهنتون په پرایویټ توګا په پختو ادب کې د شپاړسم ډیگری واغستا ولې د صداکارۍ سفر یې په نور لسوا یو شپیته کې ل ریډیو پاکستان نه پیل کړو. د سید خالق داد امید په وفات د شعر او ادب سره تعلق لرونکو د جور غم او خفقان سرګندونه کړي او دای د شعر او ادب لپاره نثر کې دونکې تاوان ګرځولې. د ارواښاد خالق داد امید د وفات په اړه لیکوال ډاکټر همایون هما مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل چې سید خالق داد امید ک یو اړخته اصلاحي لیکل کول، نو بل اړخته د مزاحیه شاعرۍ په ذریعه هم لوړ مقام لرو او دا چې د هر عمر خلکو لپاره لیکل کړی دی. نوموړی زیاته کړه چې په ادبی نړۍ کې بعد د سید خالق داد امید خدمات تل یا ساتل شي
ګڼ اړخیزه شخصیت په دې مانو کې چې هغه به یو وخت د ریډیو صداکار، ټی وی اداکار، لیکوال، ډرامه نگار او د پښتو په ابتدایي فلمونو کې هم هغه کار کړو. نو دغه په تک باندې رښتیا خبره ده چې پښتو ادب ډېر لوی زیان ورسېده او زه یو ذاتی زیان هم منم، ځکه چې هغه زما د شپېتو کالو دوستو او زما په ډېرو ګڼو ډرامو کې کار کړو چې د خالق داد امید غونې د خلکو په وفات باندې قام تم نقصان ورسی، ادب تم نقصان ورسی، فن تم نقصان ورسی.
د سید خالق داد امید تمړینې په اړه شاعری کلسم زیب مشال ریډیو ته د خفغان ښکار کولو په وخت ویل چې نوموړی د حساس طبیعت مالک او د غرنګي په لیک کې هم په نظر راځي. کلسم زیب زیاته کړه چې سید خالق داد امید ټول عمر د قلم د لارې مبارزه کې تیر کړ او تر اخره خپل قلم د حق لیکلو لپاره په کار راوستي. نوموړی زیاته کړه چې خالق داد امید په خپل مهنت او د فن سره د شوق لوجینوم پیدا کړی.
شخصیت داسې زبانی وی نه عجیب غوندی چې هر اغاړه انسان نشي را مخکې ته کولی کنه. چمتو لگا د خپل عمر په دې سره کې هم هغه ډیر زیات تکړه. ما یو سو پروګرامونو کې بیا خیر کې لیدلې و او ډیر اوږده ناسته هم کړې وه، خبرې هم کړې وې. نو ډیر شفیق انسان و، داسې انسانان ډیر کم یي او د داسې خلکو تلل چې میدان خالی پاتې کیږي نو هغه ډیر غټ نقصان یې. نو چې بیا داسې خلک زی چې هغه ولس پوهه کوي، د ولس د پوهې د پاره په کار راځي.
لیکوال او شاعر نورالبشر نوید بیا مشال ریډیو تخبل خبرو کې ویل که څه هم سید خالق داد امید له دې دنیا سترګې پټې کړې، ولې هغه به تل د خپل ادبي خدماتو له کبله یاد ساتلې شي. نوموړي زیاته کړه چې د اداکارۍ او صداکارۍ په شعبه کې هم خالق داد امید ځانګړې پیژندګلو لرله او هر کردار یې په سټیج، راډیو او ټلویزیون کې د زړه نه لوبولې.
خالق داد امید صاحب هم دا ریډیو نه خپل فنی سفر آغاز کړی دی. ډرامه لیکونکي په حیثیت باندې، د شاعر په حیثیت باندې، بیا د اداکار په حیثیت باندې په هغه تسلسل کې بیا هغه سټیج هم کړی دی، هغه بیا ټلویزیون کې خو بیا ډیر لوی لوی سیریلز هغه کړی دي، په خپله په هغه سیریلونو کې کار هم کړی دی. خالق داد امید صاحب یو ځانګړی شخصیت په دې وجه ښکاري چې هغه په خپله ډرامه لیکلې هم ده، نو بیا په هغه کې په خپله کار هم کړی دی. بیا د طنز و مزاح هغه خپل او اندازو سادهوالی په هغه سادهوالی کې هغه د کلیوال رنگ مو. نو دا شخصیت داسې دی چې لکه هغه زمونږ بانی رایټرز کې راځي، نن هغه په مونږ کې نشته. د هغه کردار او د هغه فلي سفر به دا د پښتو ادب یو لویه سرمایه ده.
بل اړخته د پاکستان ټلویزیون پیښور سنټر پخوانی جنرل مینیجر عبدالقیوم هوتی بیا مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل چې خالق داد امید د لیک، اداکاری او صداکاری کې خپل مثال په خپل دی او د تلو سره به یې کمی په دغه شعبه کې تل حساسیږي. نوموړي زیاته کړه چې خالق داد امید په عملی ژوند کې هم یو بهترین انسان وو.
د ارواښاد سید خالق داد امید صاحب په حواله دا مروم چې په 1972 کې د سره زما سلام دعا شروع شو او په ریډیو پاکستان کې چونکې دی به د ریډیو پاکستان لپاره لیکلم کول او ما به پکې پرفارمنس کول، نو هغه حساب سره نورو زموږ سلام دعا چې زیات شو هغه ډېر خوبیانې وې. د دې نه علاوه د دې یعنی دوه درې پروګرامونه داسې وو هغه سره د بلیک اینڈ وایټ دور کې په تور پورا جنجالی بیا رستو روغ لیونی جرس د ماشومان پروگرام ستوری دا ډیر یعنی شاهکار یو قسم. خالق داد امید به بل پیدا نشي.
ارواښاد سید خالق داد امید په خپل شپېته کلن ادبی سفر کې په پښتو او اردو ژبه کې لیکل کړي. د پاکستان ټلویزیون لپاره لیکلو ډرامو کې خیر خبر، کله ناکله بخنه غواړم زما کله او زه خبریم شامل دي
د تکل په دې دنیا کې د یو غل زما زما کې دا رنجر ګونه بدرنګا دا دنیا کې شوپه تنگا
آسمګل مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان